کې هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامخا کمی.
د یو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګیګو ملتیا موکړی قدرمن اوردونکو اته بشت کلن ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوسته نه پرېږدي سخت نه یې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریښې ده، او درې کاله کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي هغه عمره شی تر یاد نه وځي، هغه هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري، څه د تدریس برخه یې څه هر برخه یې څه لري تنه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. تا طول خزی و انجون جدل تا دی دونه نا امیده دی چه طول غواری چی اولارا پیدا شده افغانستان خوشی که او بلچه تلار شی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خو پا افغانستان که نی دیل پارا چه خزی دل تا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی به هر روزه پخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفونه دا مکتبونه پا انتونونه نیولی تر بهاره چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ارتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي، د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده، ټول شایان ګډوډ شي او همداسې کاروانه شي، نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره زیان واره. د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمی. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، معلوم داره چې هغه هم خفه کیږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري وزری اوبه کیږي، که نه دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهربانی خبره ده، زړه ته نه کیږي چې لاړ شي. او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي، نارینه ته یې ورکړي، نارینه کله ځي او کله نه ځي، صنفونه خالي دي، حاضري نشته، خو دا خو یو ایچا زړه سردیږي نو ایچا زړه تینه توریږي، درس څوک نه وایي. نونه
اشقلا چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوي وایي د مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستي.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځي د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خویندې چې وړې دي ښوونځي ته ځي زده کړې، د هغو لپاره ډیر خوشحاله یم، راتلونکی خوشحاله وینم. کومې خویندې مې چې دا اوس شپږم ته رسېدلې دي او د شپږم نه به سه کال فارغېږي، په واقعي معنا زه اندېښمن یم چې دا راتلونکی کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې زه دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته څه ډول قناعت ورکړم. لار اړخه سړی شکنجه کېږي، دردول کېږي، په روحي فشار اخته کېږي، فریشر پرې زیات وي، نو زما په اند دا ډېره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کېږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي، په شوق زده کړې کوي، دومره بیا علاقان نه دي. کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او علاقان ځي، نو زما په اند دا علاقانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تاګ اجازه ونه لري، دا خو ډیر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی.
دوستانه حالت چه ده افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه ده پاره کله چه بخصوص اغا ده واده نی کره یا ده اغا ده واده سن نی پوره کره یا ده مکتب پا دوره کی یا ده تحصیل پا دوره کی ده اغای ده جان مهمترین هدف ده اغای تحصیل ده اغای درس ویل دی. نو کله چه اغای نه ده اغای ده جان هدف واخستل شی لکه خستل شوه چه ده دیو چانه دیو جان هدف واخله، نو معلومه نه ده اغای جان به هدف وی. کله چه ده جان که هدف نی جان که تا اغتی چه ده تا ده جان تشویق و اغتی تانه واخستل شی، نو ده هر خوانه پتاوانه و فشار وارد کیگی. اغو کورونو و چه مخی خپل لور پا پینزه ویش پا گوش کاله نه که ور کاله چه اغا درس تحصیل پوره که اغا کورانه چه باوجود ده چرسون روشن فکر روش خپل لور پا شل نون اسکاله نه که ور که زکی چه پویگ اینده اینه ده معلومه درس نشتا ناومیدی ده هر خواته پا ذهن فشار ده. کله چه ده چه لکه اغا انرژی اغا مصروفیت ده ذهن پا درس بانده مصروفی ده اغا ذهنون اوز ده منگ طول پا ده فکر بانده مصروف ده چه ده منگ آینده به چه لکه ده منگ آینده معلومه نده ده جونو مکتب ترسو خلاص نده ده منگ مکتب تشپگه مسیم پا پوری ده اغا جلکه چه ده یقی امید داو چه زبا یه وقت دولسم نفارقه گم زبا مثلا کانکور امتیان ورکوم اغا دش بگم نه چه فارغ شنور ناومیده ده هم دست سوک چه پانتون که ده اغای کلونه کلونه زایوش و اغای ناومیده دی ده جوان هدف چه نامالوم شنو ده جوان یا برخم نامالومه، یعنی هر برخ بای گرد بوده هر برخ بای گرد بوده یا تا ده جوان سهار نه تو بگاه بوده کلا چه ده چه ده جوان هدف نه مالوم نو اغای نه سهار تو بگاه با یعنی هر سورت گرد بوده.
پا کور که دویل چه دول چلان سر مخکیگی؟
پا افغانستان که خپلا ده جون و تحصیل درس ویل اتا ده مخ که دوره که هم ده مشکل لانده و یعنی خلق ترسور سر نه و آمخته شوی چه خپلا لور درس ده پریدی مخصوص ده منگه لری پرتو ولایتونو که نوی اغی پا ده پوشه و چه جلکه باید درس ده ولیگی که نه نوی پوشه و نوی یعنی بعض ولایتونو که لکه قندهار هلمانده نوی تا شپگم سن پا پوری خپلا لور ده اجازه ور کولا اوس وقت که خوچ بیخی مکتبون تحصیلی ارگانون طول تره شوی ده طول فوکس طول اغا توجه ده کورانه پا در چې خپل لور بس یعنی اندوم رشي چې دیگ و پخلی زده که او دی بل کورش یا واده شید ما شما ان رو ری نو جوان خود طول دا نده کنه کلی چه جوان خود طول سعی ده دی جوان اساس امده ده باید هم دست مختلر شینو نو چه مختزی ولی پا سعی توگ مختلر نشی نو کلی چه دی درس نوی یا مور چه دومرم پوی نشی چه خپل توگ ده چیش دی پار پا دی دنیا که پیدا شوی چه باید توگ که مخپل خپل زان ترسو نپیجنی اغا ترسو ولا یعنی دی اتل اسکالونه کی که دی دیال اسکال توال اسکال نو اغا به جامعه دی چه رقم نسل اوراندی که چنگ با اغا ما شمان غتیگ اغی تا با چوک چه رقم ورخی جدی تا انداج شده تا با چوای تا با تا چیشتا یعنی جامعه دی با چنگ خدمتو کرشی بخصوص اغا مور و خپل لرگانی بیرد چه رقم تربیه کوی زب چه اغا خپل نپویگی چه چوکیم دی جوان اغا هدفی فقط هم داشته و چی پاخه که بس یعنی اقا بس اقا دی جوان عادی ضرورتون دی اقا پوره که بس
بقا دی خدینه خون که پا کور که نول او دوی چی جازانه لری لاری سی درس ور که دا پا طوله که دین جونو او حلکانو پزدکره چومره بعد اثر که
که دی خون که او دی خزه ده دو رابطه سره منگ او هرزه او پویگه خزه عاطفی دول یعنی احساسات ده نظره دی سره اینه دیر قوی احساسات یا قوی عاطفه لری چی دی استاد دی پارده یا دیر خ یا خ مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو خزینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډیره به حوصله وي او ډیره مهربانه وي چې دا هم خزو ته هم سړی ته هم الکان هم جنو ته تاثیر لري. نو کله چې دا خزې ته د درس نه محروموي باوجود د خپل خز نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه الکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دې هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکي یا مېرمن د ماشومان ته په دسن کې درس ورکي. نو کله چې ښځې کینول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل اوسي جامعې ته هم بالکان ته محرومي هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویل شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته مېرمنې کار ته هم نسي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي یعنی ترسو مومیتو ځکه چې هیڅ مدا تصور نه و چې یو هیواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کا یعنی دا یو ناممکنه شی متخکاری ده. په اول څو میاشتو کې خپل د محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسي شاید دی غواړي چې یو کوریکولم کې د پانتونونو تغییر راوړي د پانتونو په کتابونو کې د صاحب کې تغییر راوړي اند موږ امید وو موږ امید انده ته چې نن به خبرونه کې ویل کېږي چې راشي پانتونونه شروع دي نوی نصاب سره یا مکتب شروع دي نوی نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات وو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل نجونو لکه دا درس او د ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا د نصاب شاید دی مخکنی نصاب سره کوم مشکل هغه حل کېدو اند موږ امید وو. نو کله چې په د کال واوخته بل کال واوخته بل کال یعنی دا هغه څه فعلاً هیڅ امید منګا انده کنه د پاتې لکه اوس خپل دا درې کال وخت ځای کېدل دا شی چې په هیڅ توګه نه جبران کیږي کله د نه مخ کې مزین دا به یو ډیر غټ غټ ځای وي ځکه چې کله ته یو شاګرد ته یو محصل درې کال وخت ځای کوي نو هغه د هر سن زده کړې لپاره یو خاص وخت لري. نو ته یو ماشوم جلکې یا د محصل درې کال وخت هغه وخت هغه ذهن ښه آماده ده درس لپاره هغه ځای کې ته یو قرض ځای د اوسم جریان لري. نو د اوسم نو تر څو امید لرو امید شته چې پانتون شروع شي باوجود د چې غټ ضرر مونږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بیرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نسي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغه وضعیت ته څه ډول ارزوي له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان د خارجي د هیواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کول لپاره مجبوره ده چې خپل چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هیواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چې نه زده کوي یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفو صحت ته نه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ وسیګ یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت کله موږ تعریفو په دې معنا چې هغه روان هم خو وسیګي نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د روان مریض موږ به یو اجتماع ولري چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هیواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه وسیګي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
دا وا وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلور لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث د یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې، خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بلې، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستی، د مشران ناستی، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو، آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښي ده، په دې باندې چې وي موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دی موږ د خاطر ته امر وشو ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم وله ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلسات که موږ دا خبرې یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کیو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغسې چوچوي او د تحصیلي کچه چوچوي د افغانستان، موږ پرې خفه کیو.
ډېره زیاته مننه.
خوشحاله شولو چې بس تاسو هم په هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و، او تاسو یادوري وکړله پکې موږ هم ډېر خوشحاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان، اوس ښه وخت ولري.
گران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه، او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري، او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرده غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع شو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب شو. له څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم شو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وه او بندیان شوي وه، د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده. یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته دردی دی به مغز ورته دردی او د هغو پیسلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی وو او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک تر رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي او د خونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شدا هوا وزری متړی شپو تا پات کی ګدرنا وزری متړی شپو تا پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې يم شما یا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اس میں دا ستا